السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. مخکې د چرې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایل د سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د خبره هدف په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې وویل ښاغلي تورک دغه بندیزونه بشپړ دي نه زغملو وړ بللي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تیره اونۍ توشیح شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې له عام محضر څخه ښځې لرې کوي، غږ غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د انفاظ له کبله اندېښنه ښودلې. جوزف بوریل بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې اروپایي ټولنې د طالبانو د هغه فرمان له کبله اندېښمنه ده چې د افغانانو پر ټولنیز ژوند او د ښځو پر آزادیو تازه محدودیتونه لګوي. د دې نوي قانون په 14مه ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همداراز د ښځو په اواز کې سندرې، نعتونه، قرأت او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. له بلې خوا د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې د طالبانو تازه محدودیتونه با په کورنۍ ورسنه وکړي د لک شمیر خزینه خبریالانو حضور هم پای ته ورسوي. د سازمان د نوي قانون د هغې برخې په اړه هم اندېښنه ښودلې چې رسنۍ ته د مطالبو د څرنګوالي سپارښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي ویلي دي چې دوی چمتو دي د نړۍ د دیني عالمانو د پښتنو په وړاندې د خپل دې قانون دفاع وکړي. د طالبانو حکومت د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینک په روانه اونۍ کې ویلي و چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړي او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. ښاغلي هینک ویلي چې دا الوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وي. خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. د 2021 کال د اګست په 15مه د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي په پوځي الوتکو او هلیکپټرو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پورې دا الوتکې او هلیکپټرې هلته پاتې دي. د هوا پیژندنې ادارو نن او په راتلونکو دوو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو احتمال شته. روسیې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونه دا حملې نن سهار وختي پیل کړې دي. د اوکراین هوایي ځواک د هیواد پر قلمرو د لسګونو بې پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی چې په نتیجه کې په ټول اوکراین کې د خطر زنګونه ووهل شول. اوکراینی چارواکو ویلي چې دې حملو مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولې دي. د کریوی ریو اولسوال اوهن ستنی چنکو نن پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوه هوټل دی روسي توغندی د لګیدو په پایله کې دوه کسان وژل شوي او احتمالا څو نور به د نړیدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. همداراز له پلازمینې کیف، ژیتومیر، وینیتسیا او نورو سیمو هم د حملو راپورونه رارسېدلي دي. پر اوکراین د روسیې د پروني پراخ برید په ترڅ کې اووه کسان وژل شوي وو. د امریکا یو جګپوري پوځي چارواکی وایي چې په منځني ختیځ کې د یو پراخ سیمه ییز کړکېچ ویره اوس مهال له منځه تللې ځکه اسرائیل او لبنان حزب الله ډلې چې امریکا یې تروریستي ډله بولي په خپلو کې له نښتې وروسته کړکېچ ته دوام ورنه کړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال سی کیو براون دا څرګندونې منځني ختیځ ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وکړې. خو جنرال براون په عین حال کې زیاته کړه چې د منځني ختیځ کړکېچ ته اوس هم د ایران لخوا لوی خطر پر ځای پاتې دی. حزب الله د یکشن بې پورز د اسرائیل پر لوري سلګونو توغندي او ډرونونه وویشتل او د اسرائیل پوځ هم وویل چې په لبنان کې د حزب الله پر یوه لوی مرکز حمله وکړه او په دې توګه یې پر اسرائیل د یوې لویې حملې مخه ونیوله. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټولنه کې د خلکو د فعال په ګډون په اړه د بندیزونو په ترڅ کې ویل شوي پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز لګول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو چارواکي تایید کړ چې په دې اړه یې مکتوبونه ترلاسه کړي دي. اروپایی ټولو نوای د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي ګزار دی.
طالبانو یګانه خواست هم همداده چې دوی په رسمیت وپیژندل شي او د هندل خبرې لپاره دوی له ښځو نه استفاده کوي.
د خبرونه د دوهمنی مای کې 25 دقیقې بحث کې مو په افغانستان کې د طالبانو د سباند درې کلنې واکمنې په تیرې دوه سره په دې هواد کې د اسلامي دولت ډلې یادېش د ګواخ موضوع څرلې ده.
زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډېر کم شوی دی.
په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د غواګانو فارمونه زیات شوي خو فارم لرونکي له چارواکو ځینې غوښتنې هم لري.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه ګذاري وکړو. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه دا هیله ده چې دغه پوډری شوده چې دی به کیفیته شوده چې دی دا شیان د ګرده بند کې.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګو. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو ترڅنګ پر ځینو مناسبتي ورځو منزل هم بندیز ولګوي. ویل شوي د نوموړي پرون دوشنبه د مکتوبونه تایید کړی او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د ازادي راډیو خبریال فیروز عزیز پر رپورټ کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندي کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې و چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو لوبوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډ وکړه، خو د ټلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلې چې دوی ته د مکتوب د امر بالمعروف وزارت لوري رسیدلای دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو نن د فری فایټ یا آزاد مبارزه په افغانستان کې منل ټاډاینی واقعن ډېر غلط کار ده. د سره دا سرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. نو دا نو باید باندې زه د لوبغاړو په صفت ماته بل لار نه پاتې. زه مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دې په دغه ملایانو تبریک.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
به هم د بشری حقوقو په موضوع کې تم کې ګورو په ټوله نوایې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون حیرانونکی او د اندېښنې وړ دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل دا قانون د افغانانو د حقونو د محدودولو غځول او د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي ګزار بللی دی. یو شمېر نور بنسټونو او هیوادونو هم دا قانون غندلی دی. د طالبانو حکومت د رواني اګست میاشت په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون اعلان کړ چې له مخې په ښځو نور محدودیتونه لګول شوي دي. نور حال بیا هم د فیروز عزیزی په رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته په کور دننه او بهر د خبرګونونو دوام. اروپایي ټولنې په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه قانون حیران او اندېښمن کړي دي. دغه خبر پاڼه پرون دوشنبه د اګست په 26مه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په خپله ایکس پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې په یاد قانون کې د افغانانو حقونو د محدودیت دوام او د ښځو پر حقونو یو بل جدي ګزار او دوی ته د زغملو وړ نه دی. د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې قانون پلي کول د بشري حقوقو اړوند له ټولو حقوقو مکلفیتونو او تړونونو څخه سرغړونه ده چې افغانستان یې غړی هیواد دی. اروپای ټولنې له طالبانو غوښتي چې د سیستماتیکو تیریو ته د پای ټکی کېږدي کنه له نړیوالو سره به د طالبانو اړیکو عادي کولو لپاره خنډ وګرځي. دغې ټولنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دواویا یو سپریکړه لیک ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې لنړۍ سره د طالبانو د اړیکو عادي کولو لپاره له افغانانو سره د ژمنو پلي کول شرط دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د افغان جنو د وی وی جو په خبرولو لیکلی چې افغان میرمنې اوس په عام محضر کې د سندرو په ویلو مجازات کېدای سي. د سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د غږ چپ کول د کرکې وړ خبره ده. په کابل کې د جاپان سفارت هم د طالبانو د قانون په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې د تعلیم، کار او ګرځېدو ازادیو په اړه د افغان ښځو او نجونو غږ واوري. له دې مخکې سویس، استرالیا، بلجیم، کاناډا او د ګڼو نورو هیوادونو په ګډون ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو هم دا قانون غندلای دی. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو سازمان پرون دوشنبه د خبر پاڼې په خبرولو دا قانون د زورواکۍ، د فرهنګ، د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض، عقیدې ځپلو او د خصوصي حریم د نقضولو زیاتېدو لامل ګڼلای دی. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټې هم د وی خبر پاڼې په خبرولو د قانون سخت دریځ بللای او له نړیوالو یې پر طالبانو د دوی په خبره د دې سخت دریځو اقداماتو لپاره د فشارونو واردولو غوښتنه کړې ده. هغه څه چې په کور دننه یې هم یو شمېر میرمنې غوښتنه کوي. د لوګر ولایت بي اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
نړیوالته دا پکار دی چې دوی ته شرط کړي او هغوی نه هوکړه واخلي تر څو مکتبونه خوش کړی شي، پوهنتونونه خوش کړی شي او په ښځو باندې هغه قیودتونه چې دوی وضع کړي دي هغه لرې کړی شي. ځکه د طالبانو یګانه خواست هم همدا ده چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او د همدغې خبرې لپاره دوی له ښځو نه استفاده کوي او پوهېږي چې نړیوال ښځو ته ډېر اهمیت ورکوي. دوی همیشه غواړي چې په ښځو باندې فشار راوړي تر څو د همدغه فشارونو له امله دوی خپل مقصد ته ورسیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي بیا په دې برخه کې په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه په عملی ډول د افغان میرمنو لپاره هیڅ نه دی کړی.
نن په پیغام چې طالبانو مخالفي کارونه څه ده چې د اسلام نوم بدول غواړي نړیواله سیننداره کوي تر نن پورې نړیوالو کوم داسې کار مونږ لپاره نه ده کړی چې موږ په ګټه باندې هسې نړیوال هم مونږ ولوي طالب هم مونږ ولوي په منځ کې بیچاره ولس او بیچاره خزی سوزی.
خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون د نړیوالو اندیښنې بی اساسه او ګستاخی بللې ده. مجاهد پرون دوشنبه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې غیر مسلمانان دې لومړی په اسلامي قوانینو ځان پو او درناوی دې وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بے ځای اندیښنې د دوی په دریز اغیز نسی کولای. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او پنځه دیرش مادې لري د روانې اګست په یوویشتمه اعلان سو. د دې قانون په دیارلسمه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د دیارلسمې مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم اورت بلل سوی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه او د قرآن کریم قرأت وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
د چمن پرلت والو د پاکستان د بلوچستان ایالت د مهمو سړکونو او لارو د بندي دوه خبرداري ورکړې ده. د چمن پرلت والو وایي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولډک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري نه کړي نو دوی به د بلوچستان یو شمېر مهم سړکونه او لارې د ټرافیکو پر مخ وتړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په چمن کې د ځای خلکو او کارګرو لخوا پیل شوی پرلت چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې د شر په ضد روان دي. مسؤلینو یې خبرداری ورکړی که غوښتنې یې ونه منل سي نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې د ترافیکو پر مخ وتړي. د پرلت یو ځایي مسؤل او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی وایي د پاکستان حکومت باید له دوی سره کړې ژمنه پوره کړي. د ده په خبره د پاکستان د حکومت چارواکو وعده کړې و چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو دغه ژمنه لا هم عملي سوې نه ده. د منډولی په وینا د پاسپورت او ویزې شرط د هغو کسانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې د خپلې ورځنۍ مزدوري لپاره اړ دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ وکړي.
سخت قدمونه اخوده د کوچی ریپورت روډ به بندیږي، سیاد کلا سیبلا به بندیږي، د کراچی روډ به بندیږي. ولې دا خلک سیدي دا زور لري بدماشان دي، دا د مظلوم پر سر باندې چټک راشي. یو کال پرسو به دي زای کی نه باغ چستا نه یو کار نه یو روزګار ستا او د دا ټول شام پر دی ولس باندې بند کله وي تیم برس دا په یو ملک سیوی دي، په یو قانون کې سیوی دي. د پاکستان په قانون کې ستان نسته، په شریعت کې ستا یا نسته.
د چمن پرلت شاوخوا یولس میاشتې وړاندې پیل سو، خو تیره جولای میاشت هغه مهال په موقت ډول پای ته ورسید کله چې د پاکستان حکومت له پرلتوالو سره ژمنه وکړه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به د پاسپورت او ویزې شرط له منځه وړي. د پرلت د مسؤلینو په وینا دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د پرلت مسؤل صادق خان اڅکزی وایي پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط د پولي دواړو غاړو ته میش خلک او کاروباریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پر مخ بل خور مور جاری پاسما کې زمون رښتې د افغانستان سره تړلې دي. زمونږ د خوندو د مندو تکلیف دی چې مرز جو د بلې درې او پاتیت د سکرلې ورکرلای.
صادق خان اڅکزی د غراز د پښتونخوا له ځایي ګوندی او ملتپال مشرانو غوښتنه وکړه چې د پرلتوالو د غوښتنو ملاتړ وکړي.
ولی سره دستو گریبان سو بی اتفاقی پا مشکی ولی کوچ وکی بیانن هم دا خبر مشکو چی دا بادر پر لار بندی پا دیتا گورا تکی چی هر جماعت مشتر تاون کهی پر لک پر شو پر لاسو آگا جماعت مچهی مشدوم رکم زوریو.
د پاکستان حکومت تر وسه پر رسمی دول د پرلتوالو پر تازه خبرداری خبرگون ندی شدلی. د چمن سپین بولدک دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د دې لارې تړل کېدو او د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونو د افغانستان په سوداګری او اقتصاد هم اغیز کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
او سمې یو نړیواله موضوع تاسو مهال چې اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې د زپلو عملیات ته دوام ورکوي په سیمه کې د غزې د بې ځایه شو خلکو پر مخ ټول لارې بندې شوې دي. اسرائیل بې ځایه شوي ملکیان د سمندر پر غاړه په ځانګړو استوګنځایونو کې ځای په ځای کوي. په عین حال کې په قاهره کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. نور تفصیل به له احمد تکله واورو.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي او د فلسطیني چارواکو په وینا په دې ترڅ کې 12 کسان وژل شوي، د غزې له جګړو بې ځایه شوي فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندي ځایونو ته روان دي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې د غزې په تړانګه کې پر دوو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. اسرائیل په دې ورستیو کې په غزا کې د جګړې لسیمو د ملکی وګړو د استلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پرولې دي. دا انتقادونه تر ډیره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوې کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایر البلاغ ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریچ او مغازي کې 9 کسان، په خان یونس کې 15 او په رفح کې 3 کسان وژل شوي دي. د جګړې له پیلېدو وروسته د اسرائیلو په حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 40,400 زیات فلسطینیان وژل شوي او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډیره برخه څو ځلې بې ځایه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي د غزې اوسیدونکو د خوړو او درملو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دا جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او 2500 نور برمته کړل. بلخو ملګرو ملتونو په غزا کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وزنداو چې اسرائیلو د یکشنبه په ورځ په دایر البلاغ کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته خپل مینو د وټلو نوې فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرائیلو دا فرمان هغه محل ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزا کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د نږدې شپږنیم لکه ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. د سیمهال چې جګړې روانې دي د بیلابیلو ارخونو مرکچیان په غزا کې د اوربند او د اسرایلو لزندانونو د فلسطینی بندیانو په بدل کې د یو سلونه اسرایلی او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله مندي، خو حماس او اسرایل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خندونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې د غواګانو فارمونه ډیر شوي او په دې سره ښار کې طبي شیدو، مستو او نورو لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی هم زیات شوی دی. د غواګانو فارملرونکو بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې له بهر د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي تر څو خلک وطني شیدې، مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی همدارنګه له اړوندو ادارو هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي لپاره د فارمونو دوامدار لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته د په وخت واکسین ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپورټ کې.
د لوی پکتیا په خاورونو او بازارونو کې چې تر ورسته یو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لږ ولیانه پیدا کېدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکه، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډېرېدو دي. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورني محصولات د کاروي او مسؤلین د هم هیواد ته له بهره پر وارددونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجی زرین ګل او حاجی محمد مشال راډیو ته ویل
چې موږ د اوسې ځمکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت سیستم تقویه سي. نور موږ به تشویق ته حکومت لخوانه له وزارت لخوانه په دې کې توجه سي. د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت لخوانه د ریاست د وزارت د مرکز نه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت سیستم تقویه سي.
مونږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه‌گذاری وکړو. زمونږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. ښه ښکلې تازه لبنیات مونږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه دا هیله ده چې دغه پوډري شودې چې دی، بې کیفیته شودې چې دی، دا شیان د ګرده بند کړي چې دغه فارمو ول تقویه شي.
په پکتیا کې یو شمېر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډېر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي:
نو د کوچ پیروې ماستې د ورځ په ورځ د موږ تعداد مشتریان زیاتېږي، شکر دی. بهرنۍ نه اوس د وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم و، شودې جګې وې، مستیم جګې وې، اوس فارمونه زیات شوي دی شکر. بیا ورځ پر ورځ ټیټېږي، ښه کېږي، مشتریان زیاتېږي ورځ په
ورځ. ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوی وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کې، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي: اوسمهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل:
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونه شته. دوی هلته وړي، شودې روزانه ټیسټ کوي، ورکوي او خلک ته د کار زمینه هم برابرېږي او مالداري اضافه کیږي.
کرنه د افغانستان جغرافیایي جوړښت ته په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري، سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم له جګړو سخت زیانمنه شوې، خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بسیا دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د څباندې درې کلنې واکمنۍ په تیرېدو سره په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دی ګواښ موضوع څېړل شوی، خو اوس به ستاسو په غږ څو پیغامونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شفیلا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پدما له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شیر او لسیو تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکی مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې موږ کار نهسته، زمينه دې مسته برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت وراله سره پارک لري. دا دوري بده د کبیدې زنګ ورته وي شي کې کنه وي شي خبر ورکې سي وي شي کې. دا پرمړ باندې وس حال څه شین قیامت ده. افغانستان د لارښوم کار نه درو ک ایران تر اوسه دا غم نه پریدي. نو ل ازادي رادیو کا کومګو څه مغشتنه او هله اوازو دا سیس موږ راخت تر طالب شراک پر ورسي، تر طالب مشران پر ورسي. ير مر سخت په تکلیف یو سخت ول دبول ستاله اسنه کېدن سلاس مت یدن ستاور ورکه شو ګیر صدا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا قسم ناوړه چلن له افغان سره نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د مشره دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانه یواسترګنی نور وجود نه ټول لباینات للای ده. په چار سال بستر شپخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلای ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاوت ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر 4:30 شو. یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ورکر تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د خبره هدف په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل هم د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د انفاظ له کبله اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی بورل بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې اروپایي ټولنه د طالبانو د هغه فرمان له کبله اندېښمنه ده چې د افغانانو پر ټولنیز ژوند او د ښځو پر ازادیو تازه محدودیتونه لګوي. د طالبانو حکومت د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینګ پر روانونه کې ویلو چې امریکا د الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. خو د طالبان د حکومت دفاع وزارت نن پر ایک شبکې په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. د هوا پیژندنې ادارو نن او په راتلونکو دوو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر په ګډون به په یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. روسیې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونو دا حملې نن سهار وختي پیل کړې. د اوکراین هوایي ځواک د دې هیواد پر هوایي قلمرو د لسګونو بې پیلوټو الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی. ویل شوي چې د روسیې په وروستیو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پنځه ویشت دقیقې به هستمو په سلامونو هرکلی کوو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابې دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید 3 کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. دغه برید د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 16 نیټه کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه و چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 100 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د 100 وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستی مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د باس میلمانی دی شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي سوی وو. دواړه میلمنو تر شرغلاست وایم، په پیل کې میاخیل صاحب تاسو تر ازو دایشتلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
داعش یا نورې توریستي ډلې افراطي ډلې د دې هدف هم دا دی چې هغه وو داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وو کولای شي، او زیاتره د دغه حملو تلفات چې دی په خارونه کې کوي یا دغه میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو، نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وانه هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حمله وکړي.
ډېر مننه سمسور صاحب، تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي سویک د سترګو لیدلې حال راته وایست چې هغه څنګه ورځ وه؟
او بالکل، په 2021م شپږم دی اگست ز مرګونه جوړول شوما ټپي شوما د هوایي ډګر تر څیرمه ایویګیټ کې د امغه لامل ز تروس پورم صحیح ګرځیدې نسمه فال جما پاغي ورس یو انفجار وسو چې ګردونه غبار ډیر زیات وو، نو زه خپلم بیوخه شوما غي حالت کې نور بیرته چې راپوخ شوما یو شل لقې نیم سات بعد نو چغه ولې لهارې خوان ډیر زیات زخمیانو زه نو زه عمل ته پروت ومه نه مشوې کولای چې ولاړ شم، په دې ما لاس کې فلسوي ول یما سی 4 سی 5 او سی 6 مری تجربه رسیدلې ولا.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړي روختون ته؟
مال ته تقریبا 15 دقیقې یو سات پورې زه پروت ومه، ډیر خلک ول چلته زخمیانو ول زخمیان ول کاغه په وخت شفخانه ته روختون ته رسیدلی وای نو هغه به جوړ شوی وای، خو متاسفانه چې هلته ونه شوی کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي، نو د عمل له کبله هلته ډیر زیات خلک شهیدان هم شول او نیمه زخم لږ څه کم و، شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونه مې ژوبل و، نو د عمل له کبله بیا زه زخمی وم خو یو نیم یو سات پورې زال د پروت وم. بیا بار غیز نور کسان راغلل د منطقې د کلی خلک راغلل یو 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 کس چې د زخمیان ول د پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بلې، د سمسور څخه په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نو وک څنګه؟
بالکل، زه هغه کې ایمرجنسي روغتون کې بستر وم یو میاشت څلور ورځې، نو هغه دومره وګړي چې ما غټپونه ورته وګنډي او هغه سی نور د دې امکانات نه ول چې زبیرته پورا سالمه صحت بیرته لاسته راوړم، نو د امغه له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځیدا کې لاسو کې مې ډیر زیات دي، یو یو قدم اوس چې دوه چکه سوي او زه کولای شم چې یو قدم واخلم لاړ شم، نو ډیر سخت شوی دا تجربه.
بل سمسور صاحب، نه وسم د درملنې امکانات ته ډاکټران سوي کډینه وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل، ما دا ډاکټرانو ویل دي چې دلته هغه پرمختللې ټکنالوژي او دا شین نشته ده په افغانستان کې ته کولای شي ذهن کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپل تداوی وکړي، نو کېږي امکانات شته دلته. په دې چې ما اوس هم دغه چټکې مې او ولي کې مې چری دي، نو کاغه دلته افغانستان کې را باسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي، نو دوی نشي کولای، په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوسم د درد احساس کوي په غاړه، په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو تروسه پورې مشته ده، نو کله کله د حالت اور سیګم چې بیا د درد دوا درې پیشکاری کوم بیا هم تاثیر نه کوي، خو بس الله پاک دې صبر ورکړي انسان ته، کنه ډېر سخت ده چې انسان جوړ وي او بیا د حالت اور سیګي.
ډېر مننه سمسور صاحب، تاسو اوسې میاخیل صاحب تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والی په توګه کار کړی دی کلونه کلونه، ادارت وایي چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
خو اول خود داعش په خپل هغه الهام چې وغست د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول، دا غو نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د اسلامي او پخواني قومندانو مسلم دوست غیو د اعلان کوو بیا هم داسې پراختیا ومندله او بیا د ورغځای سیمینا دغه نورې افراطي ډلې چې وي د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دوی نفوذ پیدا کړ او هلته هم چې دوی نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول وو په بمونو کېنول وو نو یو وحشت یې رامنځته کړ نو خلک یعنی ډېر د ولسوالیونه د جلال آباد ښار او دې سیمو ته راغلل البته چې روشکۍ دا خو یو اوږده بیکګراوند لري په تو د مثال په تیرو 40-50 کلونو کې دغه افراطي ډلې دا د جهاد په وخت کې یا د روسان د موجودیت په وخت کې پېښور کې مدرسې جوړ شولې بیا عربان هلته راغلل هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول مدرسې وي مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وي سره او نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو تم دا ویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا دغه سره معامله او تګراتګ او تجارت او نور شان کوي یعنی دا ټول باید توجل شي او دا جنگ هم دغه سره روان وي نو دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول نو معنا دا لري چې اگر چې ورسته به دا یعنی ثابت شول چې دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوری سره ډیر کم وو او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلوده ځکه چې کله نګرار کې ز والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې د نګرار نو کسان چې موږ ولونی ول دلته نو د بهرانيانو تعداد پکې کم وو خو اما موجود وو چې هغه د سوری او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو البته بعضی کسان د سی هم شوی دي چې د استخباراتي کړی وو د سیمه او د ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیګل چې د دې په داخل کې نفوذ وکي نو د دې و دغه تاکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره اما کله چې دی و دغه وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونو چې وټلل هغه دی سره یو ځکه د البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمينه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي څوک طالبان شو څوک داعش ترلاسه یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو
ډېر مننه سمسور صاحب اوس هم وخت نا وخت په افغانستان کې چاودنی کې ریستاسو په څیر ځوانانو ته هم پکې مرګ جوړه اوړي کله چې تاسو د دغه سی واقعو په اړه خبرونه اوري څه احساس کوي یا څه احساس تاسو پیدا کیږي
چې کله د خبرونو اورم هغه حالت راته په سترګو کې دریږي هغه چې هغه مشکلات هغه به وسی چې کله جوړولم او نسوي پاتې دلې
بله بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغه کسانو سره ګوري چې په دغه واقعو کې چاپیان سي وي د ترخپل وسه پوری دوی ته څومره ډاډ ورکوي څومره د همکاري لاس ورغځوي
ډیر ملګری مو دي ډیر دوستان مو دي چې مجبور سوي دي لاسونه له لاس ورکړي په بحتا جوړ دي خو ګرځیدای نه سي په ویلچر کې ګرځي نو غوي ته ګاډې نه ورکو زه شکر د ژوندې استه یاد مور پلاس سرګې در باندې لګيږي نو دا څه مو چلوس کیږي دا ډې نه ورکو
ډیر مننه میاخیل صاحب د دایښ وسلول په اړه تاسو مخ کې ځینو مواردو ته اشاره وکړه دوی ولې زیات تاو تاریخ جن عمل تر سره کوي هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینې مواردو کې خلک پر بمونو کې نه ولیدي ولید دوی د عمل دومره ډیر تو تاریخ جن دي
خو ما فرض وکړ چې دی خو دلته د نفوذ په خاطر په دې اندي راغلي چې دی کوم خدمت خلکو ته کوي یا نور اداري جوړي یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت اندي او څواړي رامستکی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت ان تکفیری ډاله ده دی وو دا بروان وی نو پدې کې هم دا قتل او قتال بروان وی او بل اخر چې مهدی رامستر شی او ان دا د دې وغه فلسفه دغه څه یو شی دی نو په دې خاطر باندې دلته دیو د پاره د هغه وصول چې اسلام سوې د بندیان سره رقم برخورد شي ملکی خلکو ته تلفات و نه رسیږي انساني حقوق هم د دې زموږ افغاني کلتور او فرهنګ هم دغه و چې خو زه ته بشات نه ویل ماشومان ته بچا په جنگونو کې هتا د وطن په جګړو کې هغه به مسؤلیت درلود سپینګیرو به مسؤلیت درلود اما دیو دغه مسائل دیو په ریسه اهمیت نه لري د دې و هم دغه تکتیک دی چې بس د وحشت دلاره او د قتل او قتال دلاره خلک نه د ځان تابع وګرځي او خپل نفوذ اضافه کی سره نو تکتیکونه چې دی وکم استعمالي هم دغه دي چې انفجار او انتحار او خودکشه حمله هدفي وجنه او د کوم وحشت چې په نګرار کې نه تیر شو نو دا ټول خلکو ته معلوم دی نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوه دی ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت رال نو ډیر یعنی بد حالت په نګرار کې رامنځته شو ولایت هم تقریبا نګرار خار د سقوط په حالت کې وو او په دغه وخت کې خو عراق او روس راکي په سوریه کې داعش قوت پیدا کړي نو یو الهام دا غزه نه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا ک او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې ډیر کسان جلب او جذب کړل زیاتره ځوانان نو دا یو لوی دغه نو زه فکر کوم چې د دې و دغه هم دغه تاکتیک هم دا شه ده نه دی و کې د سمند چې دی و به یو داس یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بای شي بلکې دی و چې نه دغه مادي مسائل دا مهم نه دي منګه بس د اسلام مطابق وړو چې اسلامي حکومت راولي
بل میخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای ستاسو باور څه دی چې آیا داعش وسمستا
داعش خو ما تاسو سره وکړي چې مفکوره ده آماده سي غټ قوت چې دی او جغرافیه ونيسي او مستقیم ګواخوي زه فکر نه کوم چې داسې ګواخ به وی اما د طالبان لپاره افراطی ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواخ ده په توګه مثال دلته حزب تحریر دی انصار الله ډلې دي د ازبکستان اسلامي تحریک دی د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی لشکری طیبه سپاهی صحابه او داعش دا ټول افراطی ډلې بل بل اهداف لري او بل موخه لري نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري ولسی مشروعیت نیوی نړیوال مشروعیت نیوی نو دیو د پاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی ځکه چې د افغانانو غوښتنه د نظام جوړونه د دلته ثبات اقتصادي رشد دا مسائل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقي هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي داعش او نور بلوچستانو دا مسائل چې کوم یو دی د ایرانو دیو لپاره خطر دی د ازبکستان لپاره هغه کوم ډلې چې دی هغه خپل اهداف لري شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره هم د خپل غیر مشروعیت د نظام چې نو ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري دا ډیر زیات خطر دی ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټول غوښتنې دی او عملی کی او هغه ته مثبت ځواب وایي نو دا طالب د پاره نه مستقیمن داعش نه بلکې د غټول افراطی وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورس سر ورځي خو تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي تعلیمي نظام زموږه ګډ وډ شو اقتصادي فقر شته ده نو خلکو سم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزی دغه مسایل چې دي د خپل طالبانو لپاره زیات خطر دی نظر دی د پاره چې داعش د فکر نه کوم چې مستقیمن ډیر خطر وي
مننه د ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګ بریده دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبرې کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او ډیر لس امریکایي پوځیان ووژل سول. د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی وو. سمسور صاحب، تاسو چې اوسم کله ناکله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندي کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ ژغ چې تاسو اورئ بیرته هغه صحنې ته بیایي؟
او بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د څه ډېر کم आवाज راشي، یو دم کله کله د دزو غږ مثلا راشي، دا بازي کلی کور کې مثلا کوښ دی وسی نور نور به خلک دز هم کوي، نو د دې نسخ د څه یاره راته دریږي، هغه لازم سره بوت راته دریږي.
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخېږي؟
بیا ته کله هغه اول شو کې را باندې راسي، نور بیا پاسته ور سره کېږم، کوم مشکل نه وي، نه وي د خاص پاسته بیا دی کېږم.
خوب مو په دې حالت کې کنه د خوب په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایل کې چې شو بل څه ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شو وایم، خو می خسوې دا او نور ډیر خسوې نه زلاغي حالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیات وی، هغه حالتونه بس سرګو تر ته بریدل، کله به می چې لوړ غږ وېد نو هغه صحنه بره پیاد شول.
ډیر مننه میاخیل صاحب. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د ننه د داعش د افراطي نظریاتو ځینې پلویان شته؟
طبی خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مختوی وړله، نو د دیو شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتی دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم و. داعش او طالب او نور څو ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حملې وي، هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خاورونو کې د مشرانو وژل او دغه، نو دا شیان تکتیکونه ټول د دیو یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې سید چې په غټه سطح باندې به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي، نو دغه افراطي ډلې یوازې دیوندې ټول سره شریک و کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهه جګړه وکړي، هغه سې قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو په لیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنګ موخه یوازې دینی مسله نه وه، دلته اقتصادي مسایل هم وو، دلته جنایي ډلې وې، دلته قاچاقبر وو، یعنی ټول سره په شریکه کار کوو، اما کریډیټ به بیا یو بل اغسته سره. نو په دې خاطر باندې دلته د منابعو مسله وه، ځکه چې دا منابع چې دي حکم لاسته راوړل، یعنی خپل عاید یې راوړل، نو هغه مختلف وو چې هغه معدنونه او مواد مخدر وو، د خلکو نه باج اغستل وو، لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه، تجارانو نه، ترانسپورټ نه، دې نه به معاش دغه اغستل. حتی تقریبا د داعش او دیو د پاره به د میاشت دیو نه، حتی ډاکټرانو هغه صحي سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې، تقریبا $2,00,000 د میاشت اغستل. کله به چې پیسې به دیو نه درلودلې، بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجارت تهدید کوي، یا د هغې نه پیسې واخله، یا د کوم نور څوک چې امکانات لري، ډاکټران یا نور. نو په دې خاطر باندې د دیو په لیکو کې مختلف کسان دي، دغه جنګ په خپله مختلف عوامل لري، نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړلی نه شي، بلکې یو کس، دوه کسه، پنځه کسه په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حملې کوي. همدا علت دی چې دغه حملې اوس هم دوام لري. یعنی تاسې د طالبان د راتګ نو وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې، د دې کسانی وژل، شاسر بستر کې د دیو یو قومندان چې مهمه لته حمله وشو له پاغه ولا حمله کې مولوی احمد الله الته د منځ لاړو بیا فرزند په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې د دیو والی دغه شو بدخشان کې په خپل په د خارجان باندې کوم حمله وشو چې رایانو باندې او یا د روسي سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپل په داخله وزارت داخله کې نو دغه حملو د پاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځنۍ شوړل
پاتې تاسو په افغانستان کې د نننه د حملو خبره وکړه یو خو افغانستان کې د نننه د دایشتلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی یو هم له افغانستانه د باندې د دایشتلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي دا څومره ممکنه ده چې دایشتلې د افغانستانه بهر وکولې سي ځینې حمله پلان کړي
خو نو دایش مرکز خو اول په افغانستان کې نو تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سید چې دا اعلان شو بیا هلمند اول الته اعلان شو خو د دیو مرکز په ورګزای کې یعنی د دیوړند د فرضي کرخنه اخواته دغه او بل د دایش مرکز په سوریه او په عراق کې نو هغه نه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی آسیا هیوادونو نه هلته لاړو هلته وجنګېدل او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړل نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو بخپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دی ولري هغه ته په دوام ورکوي نو لکه مخکې چې ما وویل د دیو لپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي خو د دیو هدف هم دا ده چې هلته انفجار انتحار لکه تاسو په جرمني کې بل ورځ ولیدل کسان په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دیو دا کار کړی دی نو داسې حملې به کیږي ځکه چې ډیر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي اوس بېرته خپل ملکونو ته تللي او هغه انګېزه ورسره ده او بل داره چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي او هغه ځوانان د ځوانان بلارې کیږي او دغه سي حمله به کوي په روسیه کې تاسو ولې چې دا مس حمله وشوله نو دا احتمال شته ده
بلکې په لانډو کې راته وایست چې میاخیل صاحب د طالبانو مخالف ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روان دي هغه ډلې چې د طالبانو سره بیلابیل اختلافات لري
یره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغه کسان جذب کی او بیا لړشي د طالبان په مقابل کې سره وجنګيږي
مننه د 25 دقیقې بحث لمیلمنو شاه محمود میاخیل مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی پتوګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په 14 کې ټپي سوی وو
سره.